امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. ولسمشر غنی د پاچا عبدالله د احترام په مخه عربستان ته روان شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د شنبه په ورځ هند ته روانېږي او د یوکراین د یاغیانو مشر وایي چې د کیف سره نور د سولې خبرې نه کوي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. د قندهار د امنیه کمانډان یو ځل بیا خبرداري ورکړې چې د ټیررستي او جنایي ډلو په وړاندې به خپل جدي عکس العمل دوامدار وساتي. او د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې افغان حکومت سره بارنو هیوادونو ته د افغان کارګرانو په قانوني توګه د تګ دپاره د لارو چارو په لټولو کار کوي. په دې حق له رپورټونه د خبرونو نه روسته اوریدې شي. اوس هڅه بلکو زه او زنز رانا ایسو سي درته خبرونه وړاندې کوو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړپوړي حکومتي هیئت په مشرۍ سعودي عربستان ته تللی دي چې د پاچا عبدالله د سعودي عربستان د فقید پاچا د مړینې په خاطر دغه هیواد د چارواکو ول سره غم شریکي او تسلیت وکړي. د نړۍ مشرانو د سعودي عربستان پاچا ملک عبدالله ته چې پرون د جمعې په ورځ مړ شو خپل احترام او درناوی څرګند کړی دی. د منځني ختیځ څخه تر لویدیځو هیوادونو پورې مشرانو دغه فقید پاچا په دې وستای چې د سولې د پرمختګ لپاره هلې ځلې کړې دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د پاچا عبدالله د هغې حوصله او زغم یادونه وکړه چې د امریکا او سعودي عربستان په اړیکو کې د زیات اهمیت درلودونکي دي او هغه د ثبات او امنیت لپاره یو قوا وبلله. د لبنان صدر اعظم تمام سلام یو بیان خبره کړی او ویلي دی چې لبنان خپل یو مدافع او انډیوال لاسه ورکی چې په سختو حالاتو کې به د بیروت په خوا ولاړو. د اسرائیل جمهور رئیس روبین رولوین پاچا عبدالله وسته او هغه به مثله مشر وباله. او د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس د غمړینه عربي او اسلامي نړۍ ته یو ځای وبلله. شاغلی عباس او د سیمې څو نورو مشرانو د دغه فقید پاچا لپاره د غم او خواشینۍ څرګندولو رسمي وختونه اعلان کړي دي چې پکې یو اونۍ په مصر کې او څلوېښت ورځې په اردن کې اعلان شوي دي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د شنبه په ورځ هند روانېږي چې دغه هیواد د لومړي وزیر نریندر مودي سره د اقلیم د بدلون او اقتصادي اړیکو په حق له خبري وکړي. ولسمشر اوباما به لومړی امریکایي ولسمشر وي چې د هند جمهوریت د ورځې په رسمي مراسمو کې ګډون کوي چې د جنوري د میاشتې په شپږشتمه نیټه ترسره کیږي. په دې ورځ د هند اساسي قانون په 1950 کال کې نافذ شو. دواړو مشرانو تیر کال په واشنگټن کې سره ولیدل او کاري علایق ایجاد شول. د هند مشر ولسمشر اوباما او میرمن میشل اوباما د جنوري د شپږشتمه نیټه مراسمو ته دعوت کړل. ولسمشر اوباما په خپل پدې سفر کې په یو دو اړخیزي او اقتصادي غونډه کې چې د امریکا او هند سوداګر په کې برخه واخلي ګډون وکړي. ټاکل شوی و چې ولسمشر به د سه شنبه په ورځ د تاج محل لیدو ته ورشي، خو دا پلان د سعودي عربستان ته پاچا د مړینې وروسته تغییر شو. سپینې ماڼۍ نن د شنبه په ورځ په یو بیان کې ویل دي چې ولسمشر به د هند د سه شنبه په ورځ د وی وینا وروسته حرکت وکړي. ټاکل شوی و چې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن به د یو لوړپوړي امریکایي هیئت په مشرۍ ریاست ته لاړ شي، خو اوس به ولسمشر اوباما هلته زی او بایدن به په واشنگټن کې پاتې شي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې وخت یې را رسېدلې دي چې د هر امریکایي د پاره چې زحمت باسي د فرصت او رشد زمینه مساعده سي او ډېر څه وسي چې د دغو دوو اصولو ترمنځ رابطه ټینګه سي. ښاغلی اوباما په خپل یفتیزي وینا کې نن د شنبه په ورځ یو ځل بیا پر خپلو هغو اقتصادي پالیسیو ټینګار وکړي چې تېره سې شنبه یې ولسته په کلنۍ وینا کې مطرح کړي. ښاغلی اوباما زیاته کړه چې اوس چې د امریکا اقتصاد ډېر پرمختګ کړی دی، دغه هیواد باید پریکړه وکړي چې راتلونکي څه ډول غواړي. ښاغلی اوباما وپوښتل چې آیا موږ یو داسې اقتصاد غواړو چې یوازې څو محدود کسان لوړ عاید ولري، او که یو داسې اقتصاد غواړو چې ټول هغه کسان چې زحمت باسي پکښې فرصتونه ولري او عواید یې لوړ سي. ښاغلی اوباما وویل چې هیواد یې کولی سي چې په مالیاتي نظام کې اصلاحات راولي تر څو د منځنۍ طبقې د خلکو سره مرسته وسي او هغه خلاګانې له منځه یوړل سي چې د مسؤولو کمپنیو او منځنۍ طبقې د خلکو په تاوان یوازې بډای امریکایان ګټه ځینې پورته کولی سي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15. خبرونه ته ادامه ورکو. په یمن کې دوه ورځې وروسته له هغې نه چې د دې هیواد جمهور رئیس او حکومت استعفا وکړه، په زرګونو یمنیان د دغه هیواد د حوثي یاغیانو د ډلې په ضد د لاریون په مخه لارو کوڅو ته راوتلي دي. عیني شاهدین وایي چې مظاهره کوونکو د یوې څلور لارې نه خپل لاریون پیل کړو چې د سنا د پوهنتون سیرمه موقعیت لري او په پایتخت کې د دغه هیواد د مشرانو د کورونو په لورې مزل وکړ. د جمعې په ورځ چې پوړو امریکایي امنیتي مسؤلینو وویل چې د یمن د حکومت د سقوط وروسته امریکا په دې هیواد کې خپل د ټیررزم ضد عملیات کړي دي.
په امریکا کې یو 19 کلن امریکایی د القاعده او اسلامي دولت ډلې سره د همکارۍ او ورته د لازمي موادو د برابرولو په تور په 4 کاله بند محکومه شوې ده. د امریکا د عدلیې وزارت وایي چې د کلورادو د لویدیځ ایالت څخه شانن کلونی نوم مشکوکه د اسلامي دولت د ډلې له بل غړي سره د انټرنیټ له لارې په تماس کې شوی و او توطیه جوړوله چې په بهر کې د توریسي دارو ملاتړو غړو سره همکاري او مرسته وکړي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې کارکوونکو یا اف بی آی دا میرمن په داسې حال کې ونیوله چې هغې غوښتل د ډینور د هوایي ډګر څخه ترکیې ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د آسټرالیا عدلیه وزیر وایي چې زیات شمېر تنکي ځوانان چې پکښې هلکان او نجونې دواړه شامل دي د آسټرالیا څخه سوریې ته ځي تر څو د اسلامي دولت د ډلې د یاغیانو سره په جګړه کې ملتیا وکړي.
جاپان هوډ کړی دی چې هیڅکله به د خپلو هغه دوو اتباعو د خوشي کولو د هڅو نه لاس وانخلي چې د اسلامي دولت د ډلې یاغیانو برمته کړي دي او د وجلو ګواښونه هم په نړیوالو مطبوعاتو کې خپاره شوي دي. د کینجی ګوتو او هارونا یوکاوا سرنوشت معلوم نه دی او د 200 ملیون ډالرو په بدل کې د هغوی د وجلو ټاکلې نیټه هم پرون د جمعې په ورځ پای ته ورسېده. د جاپان ځانګړي استازي چې د دې جاپانیانو د خلاصون لپاره زیار باسي په اردن کې د خبریالانو پوښتنو ته په دې اړه ځوابونه وویل، خو د دوی په اړه هیڅ کومه نوې خبره ونه کړه. هغه وویل چې اوس هم په راټولو شو معلوماتو باندې ارزونې او د خلاصون هڅو ته دوام ورکوي. په دې دوه یرغمل شو جاپانیانو کې د کینجی ګوتو مور د یو پیام په لوستلو د جاپان د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دغو جهادیانو ته دي د دوی لخوا غوښتل شوی پیسې ورکړي او د دې د زوی ژوندې وژغوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د جمعې په ورځ په نړیوالې کلنۍ اقتصادي غونډه کې چې د سویټزرلند د داوس په ښار کې جوړه شوې وه خبرې وکړې. هغه د نړیوال توریزم سره د مبارزې لپاره یو اوږدمهاله ستراتیژي پیشنهاد کړه. ښاغلی کیری د تاوتریخوالي نه ډک توریزم د رامنځته کېدو په وړاندې د مبارزې لپاره د ټول شمول ګډ او جامع اقدام غږ وکړ او زیاته کړه چې توریزم ملي دولت او د قانون حاکمیت ته یو خطر ګڼل کېږي. هغه وویل هغه قوتونه چې له دې سره مرسته کوي او هغه خطرونه چې له دې عمله رامنځته کېږي موږ دې ته اړ باسي چې سره یو ځای سو او پر دې ټینګار وکړو چې زموږ ګډه راتلونکي به د دې تروریستانو د بدوي او د ذهني ناروغۍ زیږیدنې نظریاتو له کبله زیانمنه نه سي، بلکې پر ځای به زموږ آینده د دروندوالي، مدنیت، پوهې، دلیل او قانون د نړیوالو ارزښتونو پر بنسټ جوړ سي.
اندونیزیایی لامبو وهونکو د جاوا د سمندرګي نه 4 نور مړی پیدا کړي دي په داسې حال کې چې د الوتکې په نورو ټوټو او مړو پسې لالټون روان دی. د پلټنې د ټیم یو غړی ویلی دی چې دغه 4 مړی نن د شنبې په ورځ د سمندر د تل نه 1.5 متره د اوبو لاندې د الوتکې د ټوټو څنګ ته پیدا شول. د اوبو سختې سپې د دې باعث شوې چې لامبو وهونکي په دې ونه توانېدل چې د الوتکې د منځ برخې ته ورشي، خو د جمعې په ورځ پلټونکو 4 نور مړي چې د الوتکې دننه په خپلو څوکیو کې بند شوي راوویستل.
د امریکا یو چارواکي کیوبا ته خپل سفر ختم کړی او ویلي دي چې د دې دغه سفر د کیوبا سره د ډیپلوماټیک اړیکو په بیا پیل کېدو کې مخ پر وړاندې یو نوی قدم په نښه کوي، مګر دا یې هم ویلي دي چې هغه فقط لومړی اقدام دی او دا چې په مخ کې پرته لاره اوږده او پیچلې ده. د لویدیځې نیمې کوریې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو د خارجه وزارت مرستیالې روبرټا جاکوبسن دا تبصره د کیوبا د چارواکو سره د دوو ورځو خبرونه وروسته پرون د جمعې په ورځ وکړه. هغې وویل چې دواړو هیاتونو برسیره پر دې چې د خپلو ګډو ګټو په اړه بحثونه وکړل، په یو لړ هغو مسایلو باندې هم خبرې وکړې چې د هغو په اړه دواړه ژور اختلافات سره لري چې پکې یوه مسله بشري حقوق دي. او د یوکرین په ختیځ کې پولیس وایي چې د راکټ په یو برید کې لږ تر لږه لس کسه وژل شوي دي. دغه پیښه د ماریوپول په سرحدي سیمه کې څو ساعته وروسته له هغه نه رامنځته شوې ده چې د دونستک د سیمې د یقینو مشر خبرداری ورکوي چې د یوکرین سره به نوري د سولې خبرې ونیسي.
قدر منو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. اوس په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ته د قندهار د امنیت کمانډان یو ځل بیا خبرداري ورکړی چې د ټیررستي او جنایي ډلو په وړاندې به خپل جدي عکس العمل ته دوام ورکړي. د غراز نوموړي د خپل ګاونډي ولایت هلمند نامنې هم تر ډیره پورې د مافیایي ډلو کار وګڼو. عزیز الله پوپل د قندهار نه رپورټ را لېږلی.
د کندهار امنیه قومندان یو ځل بیا د دولت د وسلوالو مخالفینو او جنایي ډلو په وړاندې ل خپل توند دریځ څخه ننګ وکړه او خبرداري ورکړ چې د خپل ماموریت تر روسي شي به پوری به پر همدې دریځ ولاړ پاتوي. جنرال عبدالرزاق نن په یو مطبوعاتي غونډه کې د یو ورځپاڼې د هغه راپور په اړه دا څرګندونه کوي چې په کندهار کې د یو شمیر وژنو تر شا د امنیتي کسانو لاس بللی وو. نوموړي د چالانو ماخستلو پرته زیاته کړه چې د انسان تښتونکو ځینې بانډونه خپل ملاتړي لري او هغوی د امنیتي کسانو په اړه ناسم ذهنیتونه خپروي.
موږ چې کوم عمل کوو د تروریس په مقابل کې، د قاتل چې زموږ د وطن کشنیان بچان وړي کوژنه پرې کوي ګوتې پرې کوي او منډه لراستي د پیسو په مقابل د هغه سره موږ جدي عمل کوو. هېڅ پروا نه لرو، کار څوک موږ محکمې ته کشي زه هغه محکمې ته حاضر یم، خو زه د وطن دفاع د قانون درو پر ما باندې واجب ده، شریعت ته موایي زه د دې مسؤل یم. د داخل ګډ امنیت هر څوک دې ورځان برابر کړي که زموږ یو کوچنی مؤمن څوک ویس او بیا ماته یا غوږ راسي یا ګوت یا زما کور ته راسي چې دوی پیسې غواړم دا نو دغه مور به څالي دغه پلار به څالي که یو بیا ګناه بندي موږ راوسي خامخا اشتباه به سوي. د ټوله ښار سپین ژوري ځوانان کوی سره سم درګرام ونیسي چې دا بیا ګناه راوستل درس جواب وو زور سره زرم زه مکمل شهر ځوان غواړي دته به دغه دلیل وړاندې.
د نشي توکو په تړاو د شمیر سیمېزو پولیسو نیول کېده او له هلمند سره په ګاډه د پوځي عملیاتو د پیل په اړه هم نوموړي خبر ورکړ. جنرال عبدالرزاق د هلمند جګړه او یاسلنه د نشي توکو د کښت له کبله وګڼل او زیاته کړه چې تر خپل ماموریت لاندې سیمو کې په دې باب هڅې ګړندې کړې دي. د وویل چې په جړی او میوند ولسوالیو کې هغه سیمېز پولیس او د هغوی ځینې کمانډانان چې له کروندګرو سره د نشي توکو په کښت کې مرسته کول هم تازه زندان ته چولي.
د جړیو د میوند ولسوالۍ ځینې مالک کمانډانان د پولیسو ا دې پوځي کمانډانان چې دا کارونه کړی د دې پر ځای چې موږ ورته چې دوی د کښ کوکنار مخ ونیسي هغه اوس بندیان شوي دي او د کوکنار کښ پر کامه چې موږ به دا د بینه وړو د هلمند یوازنۍ د جنګ اویا فیصده اړخ یې اوس د کوکنار کښ او هلمند به د دې بعد موږ په مشترکه په نږدې وختو کې کندهار او هلمند په ګډه عملیات شروع کړي.
هغو اندېښنو ته په جواب کې چې د سوریې او عراق په سیمو کې د داعش په نوم راپورته سوو وسلوالو یاغیانو په زابل او هلمند کې هم خپل مرکزونه جوړ کړي، جنرال لازی کې په اړه وویل چې د سیمې استخبارات اوس غواړي د وسلوالو طالبانو څیره د داعش په نوم بدله کړي. دوی وایي چې تیره ورځ هم په کندهار کې د افغانستان، پاکستان او ناټو ترمنځ نظامی ګډه غونډه کې خپلې ځینې اندېښنې شریکې کړې دي. د ډیرو په باور چې جنرال عبدالرزاق دلته د افغانستان په جنوب کې د یو مقتدر نظامی منصبدار په توګه د سیمې د امنیت او ثبات په برخه کې خپل ځانګړی رول لري او له همدې کبله هم د چي زیاتره وختونه د ثبات په وړاندې د ننګونو په اړه په ډیره ډاډه توګه څرګندونه کوي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي چې افغان حکومت سره بارنو هیوادونو ته د افغان کارګرانو په قانوني توګه د تګ لپاره د لارو چارو په لټولو کار کوي. اکرام شینواری په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي چې په افغانستان کې د حکومت او کارګرانو د ملاتړ د ادارو سره په ګډه په قانوني توګه بهرنیو هیوادو ته د افغان کارګرانو د استولو لپاره د پروګرامونو په جوړولو کار کوي. د دغې ادارې چارواکو نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د لومړي ځل لپاره یې په دې برخه کې یو لړ پروګرامونه پیل کړي دي. دا غونډه چې په قانوني توګه بهرنیو هیوادو ته د افغان مهاجرینو ستنیدو په هکله د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د وزارت او د افغانستان د کارګرانو د ټولنو یو شمېر چارواکو په ګډون جوړه شوې وه. هدف یې د افغانستان نه بهرنیو هیوادو ته په غیر قانوني توګه د اقتصادي مهاجرتونو د مخنیوي د لارو چارو لټول و. دې غونډې ته په افغانستان کې د IOM د پالیسۍ سلاحکاري میرمن وی وی یونا وی درست ویل چې که سم افغانستان په دې برخه کې یوه پالیسي لري، خو د میرمن یونا وینډرس په وینا په دې برخه کې نور کار ته هم اړتیا ده.
So the government of Afghanistan has drafted the labor migration policy, but there's a lot more to be done.
د IOM دغه سلاحکاري ویل د افغانستان دولت د مهاجرت او کار د لپاره پالیسی تدوین کړی ده، خو لا زیات کار پاتې دی چې باید ترسره شي. مونږ غواړو په دې وغږیږو چې لومړی توبونه څه دي او څنګه کولای شو چې په قانوني او محفوظ ډول د مهاجرینو بهر ته د تګ پروګرامونو ته وده ورکړو، او دا هم وګورو چې دغه پروګرام کې نور څه مسایلو ته ځای ورکولو ته اړتیا شته. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د لومړي ځل چې په افغانستان کې د اقتصادي مهاجرت لپاره د قانوني کېدو په برخه کې پروګرامونه پیلېږي. دا IOM اداره هیله لري چې دغه پروګرامونه په نتیجه کې به یو شمېر هغو افغانانو ستونزو ته د حل لار ولټول شي چې د کار په لټه بهرنیو هیوادو ته په غیر قانوني توګه سفر کوي. دا اداره وایي چې تر اوسه لا څرګندل نه چې دې پروګرام په ترڅ کې به څومره افغانان په قانوني توګه بهرنیو هیوادو ته د کار کولو لپاره امکانات ترلاسه کړي، خو دا اداره وایي چې دا کار د دې پروګرام بریالیتوب پورې اړه لري. دا IOM د ادارې د معلوماتو له مخې په اوس وخت کې په میلیونونو افغانان د نامنه او اقتصادي ستونزو له امله د افغانستان نه بهر ژوند کوي.
So the policy first of all which is
IOM د پالیسۍ سلاحکار وایي د هر څو لومړی پالیسي د کوچنیو ګروپونو استولو ته پاملرنه کوي، خو کله مو چې دا پروګرام پیل کوو به ګورو چې ایا دا بهیر ښه نتیجه ورکوي. زموږ تم ازاده چې دا پروګرام به پراخه شي. د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو مالینو د وزارت د بشري قواو د تنظیم رئیس خیر محمد نیرو وایي چې دا وزارت هغو هیوادو سره په تماس کې دی چې کارګرانو ته اړتیا لري. ښاغلی نیرو وایي چې که چیرې بهرني هیوادونه د افغان کارګرانو غوښتنه ولري، د افغانستان د قوانینو په رڼا کې به ورته افغان کارګران واستول شي.
با مذاکرات ما امریکای کشورهای پذیرنده کارګر جریان داره. ما
خغلی نیرویل هغه هیوادو سره چې کارګران منی زمون خبري روان دي. مونږ هغه هیوادو سره چې عمده مارکیټ لري په ځانګړي ډول د جی سی سی هیوادو سره خبري لرو. هغه په شپې توګه موافقه کړې هله دا چې د دغه هیوادو یو شمېر هیوادونه په لیکلي توګه مونږ سره قراردادونه وکړي. کسان په افغانستان کې د کارګرانو د شمیر په باب دقیق معلومات نشته، خو د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او مالینو د وزارت د اټکل له مخې په افغانستان کې 12 میلیونه خلک د کار کولو توان لري، چې دغه شمیر نږدې 3.5 میلیونه یا بیکار او یا هم د ډیر لږ کار کولو امکانات لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو.
روانه میاشت کې په پاریس کې د مرګانیو حملو وروسته د ترکیه او اسرایلو دولتي مشرانو یو د بل په ضد ډیر سخت الفاظ استعمال کړل، او کله چې د اسرایلو صدر اعظم په پاریس په اصلاح د یووالي په نامه مارش کې ګډون وکړو، د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان غندنه وکړله. پام وکړئ په دې حقله باندې د امریکا غږ د خبریالې ډورین جونز دی رپورټ چې سید سلیمان شاید استوروي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان او اسرائیل ترمن د تشنج او مهمه وجه داده چې د ترکیه حکومت د فلسطین د حماس سازمان سره ډیر نږدې دوستی ساتي، او کله چې په پاریس کې د یهودو په یو سوپر مارکیټ او د تنظیم مجلې شارل ابدو په دفترونو حمله وشوه، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نړۍ د ځینو نورو ملکونو د مشرانو سره یوځای د پاریس د یووالي په غونډه کې برخه واغسته. ښاغلی اردوان یې کلکه غندنه وکړه. د فلسطین په اړه د ښاغلي اردوان نوې پالیسۍ او له حماس سره مخ په زیاتېدونکو ملګرتوب په واشنگتن او تل ابیب کې یو لړ اندېښنې را پیدا کړې دي، او له همدې امله ترکیه او اسرائیل چې پخوا نږدې انډیوالان ګڼل کېده اوس یې اړیکې خرابې شوې دي، او د حکومتي مشرانو ترمنځ لفظي جنگ پیل شوی دی. کلا چې نتانیاهو پاریس ته ورسېدو د ترکی جمهوریت په ډیره قهر امیزه او غصناکه لهجه وویل هغه څرنګه دا جرأت کوي چې په دغه شان غونډو کې ګډون وکړي او خپل خواخوږي د فرانسې له خلکو سره څرګند کړي. ښه به دای چې د بل هر څه نه لومړی د هغو فلسطیني ښځو او ماشومانو حساب ورکړي چې د اسرائیلو پوځ په روس کال په غزه کې قتل عام کړل. خو د اسرائیل صدر اعظم د ترکیې د جمهوریت په ځواب کې ویل چې د ښاغلي اردوان دا ډول تبصرې د نوموړي په وینا شرمناکې دي او نړیواله ټولنه باید ونه مني. د ترکیې د ملیت ورځپاڼې سیاسي مبصر قادری ګورسل وای چې دغه سختو تبصرونه دا خبره ډیره ښه څرګندېږي چې د ترکیې او اسرائیلو د موجوده مشرانو ترمنځ په خلاصوب او دوستي ناممکنه ده.
It shows that the crisis situation goes on. The Cold War setting continues.
معلومیږي چې د اسرائیل او ترکیې ترمنځ یو ډول بحراني حالت رامنځته شوی دی او د ساړه جنگ د زمان په شان ذهنیت په منځ کې موجود دی. دروغ جوړ لپاره چې تر وسه پوری کومې حالې ځلې شوې دي او د امریکا په شمول درېمګړو ډلو چې هر څومره فشار وارد کړی دی سمه نتیجه نه ده ورکړې. واشنگتن زیار باسي چې په سیمه کې خپل دواړه مهم انډیوالان سره په خلا کړی. د اسرائیل او ترکیې اړیکې وروسته له هغه زیاتې خراب شوې چې اسرائیلي کمانډوګانو په 2010 میلادي کال کې د مدیترانې په سمندرګي کې د ترکیې یوې مالوړونکې کښتۍ ته په زور وختل او نهه ترکانې وژل. په دغه کښتۍ کې د غزې د اوسېدونکو لپاره بشري مرستې بار وې او له ترکیې نه حرکت کړی و. ترکانو غوښتل چې د اسرائیلو لخوا د غزې محاصره ماته کړي. له بلې خوا کله چې قطر د اسرائیلو د فشار له امله د فلسطین د حماس سازمان مشر خالد مشعل له دوهنه په چوپه خلوویس نو د ترکی حکومت ورته سیاسي پناه ورکړه. دغه کار هم اسرائیل زیات په قهر کړی دی او شاید د ترکی سره اړیکې لاپسې خراب شي. د ترکی د طرف رسمانې ډیپلوماټیکي چارو لیکوال سمیع یزید وای څرنګه چې ترکیه له حماس سره دوستانه اړیکې لري نو ځکه یې خاغلی مشعل ته بلنه ورکړه چې په ترکیه کې ژوند اختیار کړي. نو موړه وای چې د ترکیې موجوده حکومت په هر معنی د فلسطین د حماس سازمان او د مصر د اخوان المسلمین اسلام پال ګوند ملاتړ کوي. صدر اعظم احمد داو اوګلو شخصا له ښاغلي مشعل او د مصر له معزول شوی جمهور رئیس محمد مرسی سره خپل انډیوالي ساتي او څو ځله ورسره لیدلی وو. د ترکیې مشران غواړي چې خپل زړه دوستي قائم وساتي. د اسرائیل حکومت چې حماس ته په خسترګه نګوري ژوره بدګماني لري او فکر کوي چې د حماس مشران په اسرائیل باندې د ترکیې له خاورې نه د حمله پلان جوړوي. د اسرائیل دولتي مشران دا د هم کوي چې په وروستیو وختونو کې امنیتي ځواکونو یو شمېر حمله شنډې کړې وي چې د هغو په وینا د خالد مشعل په قمانده د حماس قمندانانو ترتیب کړې وي. خو د ترکیې مشران د اسرائیل دغه تورونه په بشپړه توګه ردوي چې هیڅ ډول واقعیت نه لري. خو د طرف رسپانې لیکوال سمیع یزید وای ګمان نه کوي چې ترکیه به د اسرائیلو او یا د امریکا د فشار په وجه د فلسطین په اړه خپل موجوده پالیسي بدله کړي. که واشنگتن دا ډول عکس العمل وکړي او کوښښ وکړي چې په ترکیه باندې فشار وارد کړي چې له حماس نه لاس واخلي شاید چې د ترکیې مشران ورته په ځواب کې وایي مهرباني وکړي لومړی د فلسطین په ضد د اسرائیلو د پوځ بېرحمانه حمله وغندئ بیا حماس ته ګوته نیسئ ځکه چې حماس خو یوازې د خپل ولس دفاع لپاره جنګیږي. لحمدې کبله زه ګمان نه کوم چې د لویدیځو قدرتونو او امریکا د دباو باوجود به ترکیه وادار شي چې د حماس په حق خپله پالیسي بدله کړي. د سیاسي چارو څېړونکو وایي چې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان اعتبار او شهرت وزغ زیات بڑ شوی دی او د ترکیې له هغه زړې پالیسۍ نه ځان لرې ساتلی دی چې بنیاد یې په سیکولرزم او د اسرائیلو او لویدیځو ملکونو سره د انډیوالۍ په اساس ولاړو. نوموړی کوښښ کوي چې د خپل ولس په سترګو کې په سیمه کې او هم په اسلامي نړۍ کې د ترکیې مخکینی اعتبار او رسوخ را ژوندی کړي. خو هر څومره چې ترکیه ځان د نړۍ د مسلمانانو د حقوقو د یو مدافع په توګه میدان ته کوي په هماغه کچه به د واشنگتن او اروپا د مشرانو سره د ترکیې د سیاست په باب اندېښنې زیاتېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
شوالار زنگو
سامی او څو لند خبرونه د نړۍ مشرانو د سعودي عربستان پادشاه ملک عبدالله ته چکرون د جمعې پورت مرسو خپل احترام او درناوی څرګند کړی دی. افغانستان جمهور رئیس دی او هیئت په مشري عربستان سعودي ته تللی دی چې فقید پاچا ته د درناوی مراتب وړاندې کړي. امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د شنبه په ورځ هند ته روانې دي چې دغه هیواد د لومړي وزیر نریندر مودي سره د اقلیم د بدلون او اقتصادي اړیکو په اړه خبرې وکړي. امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپلې هفتیزې وینا کې ویلي دي چې وخت یې رسیدلی دی چې د هر امریکایي لپاره چې زحمت باسي د فرصت او روش زمینې مساعدې شي. په یمن کې دوه ورځې وروسته له هغه نه چې د دې هیواد جمهور رئیس او حکومت استعفا وکړه، په زرګونو یمنیان د دغه هیواد د حوثي اخیانو د ډلې پر ضد د لاریون په موخه لارو کوڅو ته راوتلي دي. په امریکا کې یو 19 کلن امریکایي د القاعده او اسلامي دولت ډلې سره د همکارۍ او ورته د لازمي موادو د برابرولو په تور په 4 کاله بند محکومه شوې ده. د امریکا د عدلي وزارت وایي چې د کلورادو د لویدیځ ایالت څخه شانن کولنی نوم یې مشکوکه د اسلامي دولت د ډلې له بل غړي سره د انټرنټ له لارې په تماس کې شوې او توطیه جوړه کړې وه چې په بهر کې د تورستي ادارو ملاتړو غړو سره همکاري او مرسته وکړي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ خبرونه په دې ځای ختمیږي. د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ. که چیرې تاسو نن زموږ خبرونه اوریدل پاتې شئ، وین بیا هم کولی شئ چې زموږ د انټرنیټ په پاڼې باندې www.pashtovoa.com باندې وروسته هم واورئ.